السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې دوه کې د سولې مرکچان هیله خي چې جربه د خبرو په کرنداري موافقې ته ورسیږي. نن د سولې نړیواله ورځ ده. د عدم تشدد او اوربند ورځ بلل شوې، خو افغانستان کې برعکس څو ورځو کې جګړه توده شوې. د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. مخکلی دی چې راپورونو ته راشو پاموکړی خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي د جګړې پر زیاتېدو خواشینی ښودلې. ملګرو ملتونو او افغان چارواکو د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت د جګړې د درولو غوښتنه کړې او د ایران ولسمشر امریکا ته خبرداری ورکړی چې د زور ځواب به یې په زور ورکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جګړې زیاتوالی د خواشینۍ وړ بللی دی. زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، له تیرو څو ورځو راهیسې افغانستان کې تاوتریخوالی په څرګند ډول زیات شوی چې د تاسف خبره ده او د ګڼ شمېر ملکیانو په ګډون افغانان پکې وژل کیږي. د وړاندې لیکلي دې ته په پام چې وروستیو کې د سولې خبرې پیل شوې، نو اړینه ده چې ټول اړخونه تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راولي. په دې وروستیو ورځو کې له بېلابېلو ولایتونو د ملکیانو او دولتي سرتیرو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شول. د پکتیکا په جانخیلو او د کندوز خان آباد کې د ماین چاودنې او هوایی برید 40 ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. نن د سپتمبر 1 او د وږي 1 د سولې نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش په نړیوال اوربان ټینګار کړی او له ټولو یې غوښتي چې د جګړې د درولو لپاره د سوله ییزې او ډیپلوماتیکې لارې چارې غوره کړي. سږ کال دا ورځ داسې وخت لمانځل کیږي چې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې په اړه خبرې کوي. د افغان پلاوی ویاند نادر نادری په یو پیغام کې ویلي،
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکره کوونکي پلاوی په استازیتوب د سولې نړیواله ورځ په نیک خوانیسو او ژمنه کوو چې د افغانستان د خلکو لپاره د یوې باعزته سولې د راوړلو لپاره خپله ټوله هڅه افغانستان
به خرج بدیم. ملګرو ملتونو په 1991 کال کې د سولې نړیواله ورځ ونوموله او د دې کار هدف په نړۍ کې د جګړو پای ته رسول او سوله ییز ژوند ته د خلکو هڅول یاد شول. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي د کابل په ځینو ولسوالیو کې د وروستیو ناامنیو په وړاندې د پلازمینې امنیتي کمربند پراخ کړی. مسعود اندرابی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د کابل په ګڼمیشت ښار کې د امنیتي زیربناوو کمښت ناامنۍ زیاتې کړي، خو د ده په خبره پولیس د وضعیت په کنټرول برلاسي دي.
توقعاتی که برای تامین امنیت می داشته باشند نیازمند
د امنیت د ټینګښت لپاره کمیته میچ کی یوې قوي زیربنا ته اړتیا لري. له دې سره سره هم د هغو پروګرامونو په مټ چې په کورنیو چارو وزارت او د کابل د پولیسو لخوا نیول شوي، موږ د تېرو کلونو په نسبت په کابل کې د جرمونو کچه ډېره لوړه نه وینو.
ښاغلی اندرابی د ادرسونو د یو منظم سیستم نشتوالی او په دودیزه توګه د سندونو پروسس د قوي زیربناوو بیلګې یاد کړې. کابل کې ناامنۍ وروستیو کې زیات شوي او دغلته مدني فعالانو یې په وړاندې کمپاین پیل کړی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ګواښ کړی چې که امریکا له زوره کار واخلي دوی هم کلک ځواب ورکوي. د روحانی خبرې یکشنبه دولتي تلویزیون خپرولې. هغه وویل امریکا پر ایران د بندیزونو په بیا لګولو کې له ناکامۍ سره مخامخ ده. روحانی داسې وخت دا څرګندونې وکړې چې امریکا اعلان کړی پر ایران باندې ټول هغه بندیزونه بیا لګوي چې د برجام په خاطر ترې لرې شوي وو. کته حمله ایران سره د اټومي تړون پات غړو د امریکا دا کار نه دی منلی، خو رویټرز اژانس راپور ورکړی چې امریکا به دوشنبه د ایران د راکټي پروګرام مرتبط لزګونه کسان په بندیزونو کې شامل کړي. اکثر نړیوال شرکتونه د امریکا د بندیزونو لویرې له ایران سره سوداګري ته زړه نه کوي. د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم تازه راپور ښیي چې د نړۍ بېلابېلو بانکونو 13-12 داسې 2 تریلیون ډالر یا 2000 میلیارد ډالر ښکته پورته کړي چې پرې شکمن وو. دغه تازه راپور دا پوښتنې او اندېښنې راولاړې کړي چې دولتونو او مالی بنسټونو څومره د ناقانونه پیسو د انتقال د مخنیوي هڅه کړي. د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم راپور چې یک شنبه خپور شو، د امریکا د خزانه وزارت د پیسو د سپینولو د څانګې د زرګونه فاش شوي سندونو په اساس جوړ شوی. راپور ښیي چې د جی پی مورګن او دویچ بانک په څیر لویو لویدیز بانکونو څنګه د پخوانی شوروي په شمول د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له جرمي شبکو سره مرسته کړې او پیسې یې انتقال او پټي کړي. نړیوالو مالی بنسټونو او حکومتونو تر اوسه د دغو تورونو د سپیناوي لپاره څه نه دي ویلي. او د هند کرکټ په غوره لیګ کې بیګا دهلی کیپیټلز ټیم د کینګز پنجاب لوبډله ماته کړه. دا لوبه د دوبی په کرکټ سټډیوم کې وشوه. لومړی بیټینګ دهلی ټیم وکړ او په شلو اورونو کې 155 منډې وکړې. کینګز پنجاب بیرته په جواب کې 155 مساوي منډې وکړې چې په دې اساس دواړه لوبډلې سوپر اوور ته ورغلې او په هغه کې هم دهلی ګټون کې شوه. دغه خبرونه زموږ په وپانه کې هم مندلی شي. وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. دوحه کې د سولې پر خبرو اونۍ اوښتې، خو لا هم د عمومي خبرو کړنلاره نه ده جوړه شوې.
تروسه پوری د طرز العملونو او د ناستو په کاری او رفتاری اصول توافق نه دی شوی.
نن د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو ټوله نړۍ کې د اوربند غږ کړی، خو افغانستان کې ډیره تمه ورته نشته.
ډیره توقع نه ده پکار، خو بیا هم که چیرې اوربندو شي نو دا به ډېر یو پیاوړی پیغام ولیږدوي د جګړې ټولو اړخونو ته چې دوی د سولې د ارادې یو ښه تمثیل به وي.
د اوروزګان مرکزی روغتون کې خلک د ډاکټرانو له کموالي او غیر حاضرۍ سر ټکوي.
مریض د پرون ماپښین راوستلی وي، دا چې فضا بي ګای وای پنډي کستې هم نه ډاکټر ورځي نه پرګرځي.
د بلاروس د ولسمشر پر ضد پرون هم زرګونه کسانو لاریون وکړ. دویم نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په دوحه کې د سولې د مرکچی پلاویو غړي هیلمن دي چې ژر د ناستو په کړنلارو او اصولو موافقې ته ورسیږي. دوی پرون مازدیګر هم غونډه درلوده او د اختلافي مسایلو د حل په برخه کې د پرمختګ خبره وشوه. طالب مرکچیانو ویلي په کړنلارې عمومي موافقه نه ده شوې، خو د ناستې د اصولو په اړه اکثر مسایل حل شوي. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله سانکزي راپور ته.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ څو ناستو بلاخره د کړنلارو او اصولو په ډیرو برخو موافقې ته زمینه برابره کړې. دوی چې له یوې اونۍ په دوحه کې سره ناستې لري، پرون مازدیګر هم غونډه کړي او څو ساعته یې بحثونه کړي. د افغان دولت د مرکچی پلاوي یو مخکښ غړي نادر نادری په خپل ټویټر د پرمختګونو خبره یاده کړې ده. هغه لیکلي د افغانستان د سولې مذاکراتو پر کاري طرزالعمل بحث شوی چې په پایله کې د اختلافي مواردو د حل په برخه کې پرمختګ شوی. نادری زیاته کړي د افغانستان د سولې د مذاکراتو کاري طرزالعمل به ډیر ژر نهایي شي. که څه هم په رسمي توګه دواړو ډلو نه دي ویلي چې دوی تېره یوه اونۍ د خبرو په کومو کړنلارو او اصولو چانې وهلي، خو د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته معلومات ورکړي چې د بحث وړ اصول او کړنلارې دوه ویشتو مسایلو ته رسیږي. هغه د همدغو دوه ویشتو کړنلارو او اصولو له ډلې یوه بېلګه دا راوړي چې په غونډو کې له زغمه کار واخیستل شي، د ټوکو د ډډه وشي او دې ته ورته مسایل. خو ځینو رسنیو له هغې ډلې تلو ټلویزیون لیکلي چې د افغانستان تېرې شل کلنې جګړې ته د نوم ایښودل چې طالبان جهاد بولی، په خبرو کې د حنفی مذهب په اساس د کار مخته وړل او د امریکا طالبانو د تړون ځای هغه مسایل دي چې د افغان دولت او طالبانو پلاوی پرې لا نه دي جوړ شوي. د افغان دولت او طالبانو خبرې د سپتمبر په 12مه تیره شنبه پرانیستل شوې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویانه او د دوه خبرو غړي محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي یک شنبه ناشته شوي او هیله ده د کړنلارو په اړه تفاهم وشي.
تر اوسه پورې د طرزالعملونو او د ناستو په کاري او رفتاري اصولو توافق نه دی شوی. په اکثرو مسایلو توافق شوی، خو ځینې ټکي لا پاتې دي. موږ هیله من یو چې بالاخره یو تفاهم وشي او نورو بحثونو ته چې اجنډا مسایل به پکې څېړل کېږي لار پرانستل شي.
د افغان سولې د خبرو د اصلي ناستو د پیل په اړه د کړنلارو او اصولو بحث لا هم روان دی، خو حکومت د اوربن ټینګښت ډیر مهم بولي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی:
انتظار ما ایست که هر چه زودتر مسائل عمده مثل آتش بس
زمون تم داده چه ژر تر ژره اوربند او د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په څیر عمده مسایل چې د افغانستان د خلکو لپاره اهمیت لري په هغو بحث وشي. په کافي اندازه وخت ضایع شوی دی. د طالبانو تاوتریخوالی لا هم دوام لري. که اوربند یوه جدي موضوع نه وي او طالبان له تاوتریخوالي لاس وانخلي، د افغانستان خلک خدای مکړه د سولې د دې پروسې په اړه ناهیلي کېږي.
د افغانستان نړیوال متحدین که څه هم د خبرو پیل هیله من کړي، خو د افغان حکومت په څیر ټینګار لري چې ژر تر ژره دې اوربند وشي او د وینې تویدو مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي دبورا لاینز ویلي، د تاوتریخوالي چټک او بې شرطه کمښت د ښکېلو لوریو د باور د جلب لپاره ډیر ارزښت لري.
و موردل چې په دوحه کې د سولې د مرکچی پلاویو غړي هیله مند چې ژر د ناستو په کړنلارو او اصولو موافقې ته ورسیږي. بلورته نن د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو دغه ورځ د سولې لپاره د سرخندنې ورځ یاده کړې او د څلورویشتو ساعتونو اوربند او نه تاوتریخوالي د رعایت غوښتنه یې کړې. سږ کال دغه ورځ داسې مهال لمانځل کېږي چې د افغانستان د څلوېښت کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره په قطر کې خبرې پیل شوې. که هم خبرو کې تر اوسه د جګړې په درولو کوم ځانګړی پرمختګ نه دی شوی، خو د دواړو لورو مرکچانو ویلي د سولې ټینګښت ته ښه نیتونه لري. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا وروسته د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش ویلي، دې ته اړتیا ده چې د وسلو شپېلۍ بندې او ټول د ګډ دښمن په وړاندې چې کورونا ویروس دی ودرېږي. ښاغلی ګوتیرش دغه څرګندونې د سولې د نړیوالې ورځې د 9 کلیزې په مناسبت غونډه کې د سولې د ځان کړنګولو دودیزو مراسمو پر مهال وکړې. د ویلي د دغه سازمان په سګنۍ عمومي اسامبله کې به یو ځل بیا هغه غوښتنه تکرار کړي چې د کورونا وبا له کبله دې ټولې وسلوالې ډلې اوربند وکړي. سږ کال د سپتمبر 28مه یا د سولې نړیواله ورځ افغانستان لپاره هم مهمه ګڼل کېږي، ځکه د څلوېښت کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره په قطر کې د لومړي ځل لپاره افغانانو خپلو کې د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. د افغان دولت د مرکچی پلاوی ویاند نادر نادری د سولې د نړیوالو ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي، دوی دغه ورځ نیک پال نیسي او ټوله هڅه دا ده چې د جګړې ټغر ټول کړي.
نیازش نه تنها به صورت سمبولیک
ارتیاره چې موږ دغه ورځ یوازې په سمبولیک ډول اونل منځو، بلکې د سولې لپاره باید هڅه وکړو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب چې کوم مرکچیان د سولې خبرو ته راغلي، ټول هڅه کوو چې د افغانانو ورکه سوې هیله پوره او سوله راولو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په 13 مارچ میاشت کې هم د کورونا وبا له خپرېدو سره هم مهاله له وسلوالو ډلو د اوربند غوښتنه وکړه. هغه مهال دغه سازمان وویل چې لږ تر لږه 10 مخالفو ډلو د دوی غوښتنه ومنله، خو افغانستان کې د جګړې ښکېلو ډلو پر دې خبره غوږ ونه ګروه. د سولې په چارو کې څېړونکی مشتاق رحیم وایي که افغانستان کې د سولې په نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم اوربند وشي، یو تاریخي اقدام به وي.
تاسو وګورئ 13.5 اونۍ د جګړې هغه کچه چې دغه هم زیاته شوې ده، نو په ټوله کې زه فکر کوم د اوس دپاره دا توقع کول چې اوربند به وشي، ولې طالبان ټینګار دا کوي چې دوی غواړي چې دایمي سولې ته ورسیږي، دایمي اوربند ته ورسیږي یا اور ختم ته ورسیږي، نو ډېره توقع نه ده پکار. خو بیا هم چیرې اوربند وشي، نو دا به ډېر یو پیاوړی پیغام ولېږدوي د جګړې ټولو اړخونو ته چې د دوی د سولې د ارادې یو ښه تمثیل به وي.
ملګرو ملتونو په 1991 کال کې د سولې نړیوال ورځ لمانځل اعلان کړل. په پایل کې دا ورځ د سپتمبر د میاشتې په 3مه سه‌شنبې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې له پایل سره په یو وخت لمانځل کېده. 2 لسیزې وروسته په 2001 کال کې دغه سازمان د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ونوموله او پریکړه وکړه چې دا باید د عدم تشدد او اوربند ورځ وي. دا مهال په نړۍ کې پر افغانستان سربیره سوریه، یمن، عراق، فلسطین، لیبیا، اوکراین، نایجیریا او یو شمیر نورو هیوادونو کې دوامداره یا وقفه‌ای جګړې روانې دي.
پنځاویا کال مخکې د ملګرو ملتونو سازمان په همدې هدف رامنځته شو چې د نړۍ په کچه وسلوالې جګړې ختمې او سوله ټینګه کړي، خو داسې ښکاري چې دا سازمان تر اوسه دې هدف ته په رسېدو کې پاتې راغلی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي، ټولنه کې د سولې ټینګول ممکن لسیزو او ان پیړۍ وخت ته اړتیا ولري.
په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر وایي د سولې لپاره هر ډول قرباني ته تیار دی، خو د جمهوریت اصل باید وساتل شي، ځکه د په وینا دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون بامیانو ته د سفر پر مهال وکړې. نوریاس نوري په دې اړه د سیاسي او حقوقي چارو له تحلیلګر نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې له سولې سره هممهاله ولې ښاغلی غنی اوس پر دې مسئلې ډېر ټینګار کوي.
یو دغه چې که چېرې جمهور رئیس د جمهوریت له نظام نه د هوس عقب نشینی ورته دوه پایلې لري. یوه پایله دا ده چې د خپله د جمهوري ریاست مشروعیت تر سوال لاندې دي، ګران دی په اتوماتیک ډول بیا د جمهور رئیس پهنوان نه پېژندل کېږي. او دومه مسله دا ده چې جمهور رئیس د قدرت بقا په دغه جمهوریت کې ده، ګران جمهور رئیس غواړي چې خپله دوره په جمهوري نظام کې تکمیل کړي.
دا خبرې په تناقض کې نه دي چې کله چې اشرف غنی وایي سوله پیاوړې اراده غواړي او حوصله غواړي قرباني غواړي، آیا دا قرباني ته دی تیار نه ده که چېرې موضوع د نظام د بدلون کېږي په افغانستان کې؟
زه فکر کوم چې د نظام بدلون صلاحیت د جمهور رئیس ته ده. د نظام بدلون د افغانستان د عمومي اراده غواړي چې باید د ارادې پر مبنا نظام بدلون ومومي. اما زه فکر کوم چې په اوسني مذاکراتو کې باید افغانستان دولت دا ومني چې دغه اساسي قانون د تعدیل وړ ده او دا تعدیلېږي او د نظام ډول یو مسایل نه چې باید په اساسي قانون کې حل شي.
تر اوسه په دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچي پلاو په کړنلارو باندې بحثونه کوي. تر اوسه لا کړنلاره د بحثونو لپاره نهایي شوې نه ده. د دواړو لورو مشرانو ویلي چې باید له زغمه کار واخیستل شي او له داسې څرګندونو ډډه وشي چې د سولې خبرو ته زیان رسوي، یعنی هغه پارونکي نه وي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي طالبان بیریږي چې په ټولنه کې ذوب نه شي. فکر نه کوي چې دغه ډول پارونکي خبرې به دغه پروسه لا هم پیچلې نه کړي؟
افغانستان دولت لخوا چې هلته حالات هم په مذاکره کې ده د سولې ادبیات نه دي، جګړیز ادبیات دي او دا یقینا مذاکرات ته ضرر رسوي. په تېره بیا د ښاغلي صالح اظهارات خاطر ډول دا مسله تهدیدوي او مهمه خبر دا ده چې دا مسایل د افغانستان په دسې سیمو کې مطرح کېږي چې دوی له طالبان نه ښې خاطرې نه لري، یعنې بامیان دا په عین زمان کې پارونکي اشارات هم دي.
د سیاسي چارو کتونکو نصرالله ستانکزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
اوس هم ورځو اروزګان ته او هلته د روغتیایي ستونزو په اړه د خلکو د شکایت په اړه یو راپور راخلو. د اروزګان یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې په ترینکوټ کې د روغتون ډاکټران اکثره وخت نه وي، خو د دغه روغتون مسؤلین وایي چې ناروغان ډیر ورځي خو دوی کافي متخصص ډاکټران او نور طبي پرسونل نه لري. په ترینکوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت چې دوه ورځې دغه روغتون ته ورغلی د موضوع په اړه دا راپور چمتو کړی.
دا په ترینکوټ ښار کې د یوازنی دولتي روغتون عجل خونه ده چې له جګړو وروړل سوي ټپیان په کښې کې د درملنې لپاره پراته دي. دا ژړا د یو 30 کلن میرزا محمد ده چې د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د یوې شپې او ورځې راهیسې د جراح ډاکټر په تمه پروت دی. دردونه گالی خو ډاکټر نسته. لامیرزا محمد سر راغلی پایواز شپیولا وای ناروغی پندی کستی، هر شیبه مرگ پستور گوینی. لتیر دو روز رئیسی پر روختون که جرا ډاکټر نسته چی عملیاتی وکړي او خصوصی روختون تا د تاگ واس نلری.
مریض پرون ماپشن را وستلی دی داشت پازار دی گای وای پندی کستی، گای وای دا غده پښتورګ میکروب نیولې دي. دغه دره کې نه معلومیږي، په عذاب دی وای مړ سوند. اوس یې باسم نه ډاکټر ورځي نه پرګرسي. د عملیات مسله د کچې خو درک نه را معلومیږي همشت درک نه را معلومیږي نه دغه د چې ویلاج یو کینو فازاب دی د مریض مو خو نه د واسطه نه شېسته نه ډاکټر سچ پرو ګرځيږي
په دغه روغتون کې د ازادي راډیو د خبريال دوهم ورځ او د ناروغانو حال
دغه سفرون را لاندې شو دا ولا سره سره د پروژګاتې د وستلې پر چمو کړې د
د جمی په ورځ د سهار د تو بجو څخه د غرمی تر دولس بجو پورې بیا هم په دغه روغتون کې پاتې سو. دلته ناروغان په عجله خونه کې پراته دي او پایوازان اتاق په اتاق په ډاکترانو پسې ګرځي. تر ډیر لټونو وروسته دغه پایوازان یوازې وتوانېده چې نرسان پیدا کوي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسؤلین بیا دا نه مني چې ګڼې ډاکتران دي پر خپل وخت دندې ته ناظریږي، خو لامل یې د پرسونل کموالی یادوي. د یاد روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته داسې وویل:
دوه نفر جراحان د یو میلیونی ولایت لپاره چې یو میلیون نه اضافه نفوس ولري سره دا په هیڅ صورت باندې جوابګوی نه دي سره. نو موږ د دغه مشکلاتو سره مخامخ سره موږ یو ډاکټر هم نسو پیدا کولی چې راشي دغه ته، او په چراځي هم په ډېر لوړ قیمت باندې یو ډاکټر ته موږ تقریبا یو لک څلوېښت زره، یو لک پنځوس زره، تر یو لک شپېته زره روپۍ پورې ورته امتیازات هم ورته ورکوو. یو نسایي ولادي شفخانه د گنجایش ده، د سل بستره نه لري، خو موږ هلې د سل بستر استفاده ځینې کوو.
د ولایتي روغتون د مسولینو او د خلکو د ستونزمو د عامې روغتیا وزارت له مسولینو سره هم شریکي کړې. د یاد وزارت د ویان مرستیال نرولات تریکي ازادي راډیو ته داسې وویل:
بلې شرافت صاحب، په دې برخه کې مونږ د اوروزګان خلکو ته کامل ډاډ ورکوو. انشاءالله په نږدې ورځو کې د دوی دغه د احصایه له نگاهه دغه نفوس یو ځل بیا شمېرل کېږي، بیا په هغه نفوس په اساس باندې دوی ته د روغتیایي برخو کې خدمات وړاندې کېږي چې په هماغه اندازه باید دوی ته درمل ولېږدول شي. نو
د اوروزګان د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا پنځوس روغتیایي مرکزونه شته چې یوازې د دهراوت ولسوالۍ روغتیایي مرکز د بستر ظرفیت لري، او پاتې نورو یو روغتون هم د ناروغانو لپاره بستر نه لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیرې لري، صالح محمد صالح ته غوږ شئ.
ل امریکا خبریدونکې ورځپاڼې نیویارک ټایمز په دې اړه لیکنه خپره کړې چې د طالبانو مذاکره کوونکي که څه هم په قطر کې د دولت له مذاکره کوونکو سره په خبرو بوخت دي، خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ناامني روانه ده. کندز، پکتیکا، پکتیا او بلخ هغه ولایتونه دي چې د شنبې په ورځ ورڅخه د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شول. د نیویارک ټایمز په لیکنه دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې د سولې د خبرو پر طرزالعمل بحثونه نهایي سوي نه دي. ورځپاڼې د رسمي مذاکرو د پیل په وړاندې دوه لانجمن موضوعات اساسي خنډ بللي چې یوه یې اوربند او بله هم د نظام راتلونکي بڼه ده. لیکوال وایي دا ټاکنی بحثونه جوتوي چې د افغانستان د روانې جګړې د ختمولو لپاره هڅې څومره پیچلې دي. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو چې د سپتمبر له دولسمې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي، د جمعې د ورځې تر وقفې وروسته تېره شنبه بیا د سولې د خبرو پر طرزالعمل او اجنډا بحثونه له سره پیل کړل. په لیکنې کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي رولاند کوبیا اندېښنو ته هم اشاره شوي چې ویلي دي په تیرو پنځو اونیو کې تاوتریخوالی دومره زیات و چې په تیرو پنځو کلونو کې یې ساری نه و لیدل سوی. نړیوال بانک په خپله ویبپاڼې کې په دې اړه لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې د تدارکاتي سیستم د اصلاحاتو له درکه د افغانستان عواید ډېر زیات سوي دي. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي دغه اصلاحات د دې سبب سوي چې افغانستان وکولی سي په قراردادونو کې شاوخوا اته سوه اته شپېته میلیونه امریکایي ډالره پیسې وسپموي. د نړیوال بانک د ویبپاڼې په لیکنې کې راغلي افغانستان کې به روان 2000 میلادي کال د بیلابیلو تړونونو له لارې شاوخوا 2 میلیارد او 100 میلیونه ډالر چې د افغانستان د کلنۍ بودیجې نیمایي برخه جوړوي د ملي تدارکاتو له طریقه ولګول سي. د لیکنې په یو برخه کې لولو د 2018 میلادي کال په پیل کې د تدارکاتو روزنیز مرکز چې وروسته د ملي تدارکاتو انسټیټیوټ یې ځایناستی سو، د افغانستان په ګوټ ګوټ کې شاوخوا 15,000 کسان روزلي دي. خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې لا هم د پروژو په تړونونو او تطبیق کې اداري فساد کیږي یا هم د سیمو لپاره انډول په پام کې نه ساتل کیږي. د نړیوال بانک د لیکنې په حواله یوه اساسي ستونزه دا ده چې په افغانستان کې د دولتي تدارکاتو د متخصصانو پوهه ابتدایي ده او د لا اغیزناک کیدو لپاره اړتیا ده چې نورې وړتیاوې وروښول سي.
اوس هم ورځو نړیوالو موضوعاتو ته. په بلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بیا ټاکنې پر ضد د شپږمې پرله پسې اونۍ په مخه مظاهرې وشوې. دغلته پرون هم زرګونه کسانو مظاهره وکړه. په دې اړه د صفی الله ستانکزی راپور ته پام وکړئ.
شپږمه اونۍ ده چې بلاروس د سختو مظاهرو شاهد دی. په زرګونه سیاسي مخالفین یک شنبه له دې ګواښ سره سره چې پولیس یې نیسي په پلازمینه مینس کې ټول شول او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پر ضد یې شعار ورکړ. لارونوالو د سیاسي مخالفینو سره او سپین بیرغونه چې منل شوي هم دي له ځانه سره ګرځول او د لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله. حکومت یک شنبه د مظاهرې تر پیل مخکې زغراوال ګاډي په مینسک او د هیواد نورو برخو کې ځای پر ځای کړل او ځینې سیمې د اغزن تارونو په واسطه وتړلې. د بلاروس د بشري حقونو سازمان ویاسنا راپور ورکړی چې د یک شنبې تر ناوخته پولیسو شاوخوا 30 لاریونوال ونیول. د برست په ښار کې د لاریون کوونکو توقیف په تاوتریخوالي بدل شو. د بلوا ضد پولیسو په یو لاریون ورغلل او یو شمېر لاریون کوونکي کش کړل او له ځانه سره یې وړل. ګڼو مظاهرچیانو د پولیسو د دغه کار په غبرګون ودرېدل چې بالاخره امنیتي ځواکونو هوایي ډزې وکړې. بلاروس په تیره بیا پلازمینه مینسک د اګست له 9 د سختو مظاهرو شاهد دی. خلک د الکساندر لوکاشینکو د بیا ټاکل کېدو پر ضد پاڅېدلي خو پولیس یې مخه نیسي. لوکاشینکو له شپږ ویشتو کلونو راهیسې په بلاروس واک چلوي او وایي ټاکنې بیا نه ترسره کوي ځکه دای تور لګوي چې لاریونوال د بهرنیو په لمسون د پر ضد پاڅېدلي. د لوکاشینکو مخالفین په تیره بیا د مخالفانو کاندیدا سویتانا خانفسکایا وایي لوکاشینکو په درغلی ځان ولسمشر کړی. د بلاروس حکومت تورن دی چې د مظاهرچیانو پر ضد یې له سخت زور کار اخیستی او ګڼ مظاهرچیان یې ژوبل کړي او زندانونو ته اچولي. د وروستیو راپورونو په اساس 2,000 مظاهرچیان بند ته لوېدلي. د اروپا پارلمان یو ورځ مخکې د یو پرېکړه لیک په صادرولو سره اعلان وکړ کله چې دا نومبر د الکساندر لوکاشینکو اوسنۍ دوره پای ته ورسیږي نور یې دوی د ولسمشر په توګه نه پیژني. د جمعې پر ورځ هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د بلاروس د پوځیانو لخوا د مظاهرچانو ځپل وغندل او یو پلاوی د سرغړونو د څېړنې لپاره وګماره.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بل نړیواله موضوع دا ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د لوړې کچې بحثونه را روانه سې شنبه پیلېږي. سکهال د کورونا او بل کبل د نړۍ ګڼ مشران یا په انلاین باندې په دې غونډه کې برخه اخلي یا هم غونډه ته خپل سپتي ویډیوي پیغامونه لیږلي. په دې اړه په مکرې د سالم احمد صالح راپورتا.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د بحث وړ موضوعات په نړۍ کې د کورونا وایرس وبا، نجات پالنه، نابرابري، اقلیمي بدلون، بېوزلي، لوږه، وسلوالې شخړې او نور مسایل دي. ملګری ملتونه وایي د دغو چیلنجونو پر وړاندې مبارزه نړیوال اقدام ته اړتیا لري او د دغه سازمان 15 او 1 غونډه یو مهم چانس دی چې هیوادونه پر دغو ټولو ستونزو په ګډه غلبه حاصله او د راتلونکي لپاره یو چوکاټ وټاکي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډه 13 سیشنبه د سپتمبر پر 15 پیل شوې خو د لوړې کچې عمومي بحثونه به را روانه سیشنبه یعنی د سپتمبر پر 22 پیلېږي. په اجنډا کې د وینا لپاره افغانستان ته د را روانې چهارشنبه په ورځ وخت ورکول شوی دی. سږکال د کورونا د وبا له کبله د ملګرو ملتونو عمومي غونډه تر ډیره په مجازي بڼه ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په می میاشت کې د نړۍ له رهبرانو غوښتنه کړې وه چې په عمومي غونډه کې د ګډون په نیت نیویارک ته د سفر پر ځای د لوړې کچې غونډې ته خپل ویډیویي پیغامونه ولیږي. را روانه سیشنبه د وینا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوبت تر برازیل وروسته راځي. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې غونډه کې د وینا لپاره نیویارک ته نه ځي بلکې د هغه د دفتر رئیس مارک میدوس پوینا ولسمشر ټرمپ له سپینې ماڼۍ
عمومی غونډه ته وینا وکړي. شغلی میدوس ویلی چې ولسمشر ترامپ په هغه ورځ د ټاکنیز کمپاین په یو غونډه کې د ګډون لپاره ویسکانسن ایالت ته ولاړ سي. په پم کې د عمومي غونډې ته چې د ملګرو ملتونو د ایجاد له 15 اویایمې کلیزې سره هممهاله جوړیږي د 116 اویا هیوادونو مشران وینا وکړي. ډېرې ویناوي به یا په آنلاین بڼه وي یا به د مشرانو ثبت شوي ویډیویي پیغامونه د وینا پر ځای پلی کیږي. د ملګرو ملتونو هغه غړي هیوادونه به په عمومي غونډه کې په حضوري ډول برخه اخلي چې له وړاندې د امریکا په متحده ایالاتونو کې استازي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش ویلي دی خواشینی دی چې سږ کال دا چانس نسته چې د هیوادونو مشران تر یوه چتر لاندې راټول سي. هر کال د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي غونډې ته زرګونو دولتي چارواکي، ډیپلوماتان او د مدني ټولنې استازي ورځي. د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې تر څنګ په سلګونو وړې او لویې حاشیوي غونډې هم جوړیږي او پر مهمو نړیوالو مسلو پکې بحث کیږي، خو سږ کال دا هر څه بدل ښکاري. د ملګرو ملتونو سازمان 15 کاله مخکې په 1945 میلادي کال کې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته ایجاد سو چې ټول ټال 193 هیوادونه یې غړیتوب لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جګړې زیاتوالی د خواشینۍ وړ بللی. د زلمی خلیلزاد پرون خپله ټویټر پاڼه کې ولیکل چې له تیرو څو ورځو راهیسې افغانستان کې تاوتریخوالی په څرګند ډول زیات شوی چې د تاسف خبره ده او د ګڼ شمېر ملکیانو په ګډون افغانان پکې وژل کیږي. نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش په نړیوال اوربان ټینګار کړی، خو په افغانستان کې چې جګړه روانه ده د اوربان تمه ډیره کمه ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وایي د کابل په ځینو ولسوالیو کې د وروستیو ناامنیو په وړاندې د پلازمینې امنیتي کمربند پراخ کړی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ګواښ کړی چې که امریکا له زوره کار واخلي دوی هم کلک ځواب ورکوي. د روحانی خبرې پرون یکشنبه دولتي تلویزیون خپرې کړې. د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم تازه راپور ښیي چې د نړۍ بیلابیلو بانکونو تیر دوه لسیزې داسې $2 تریلیون کته پورته کړي چې پرې شکمن وو. او د هند کرکټ په غوره لیګ کې بیګا ډهلی کیپیټلز ټیم د کینګز پنجاب لوبډله ماته کړه. تمه د ماښام د سنرایزر حیدرآباد او رویال چیلنجرز بنګلور ټیمونه سره مخامخ شي. په حیدرآباد لوبډله کې د افغانستان دوه وتلي لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم لوبیږي. زموږ غاک له آزادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، غوښتل مو چې په دې خبرونه کې ستاسو اس ایم ایسونه هم درته ولولو، خو د تخنیکي ستونزو له کبله زموږ د اس ایم ایسونو سیستم پرانستل شو. وروسته هڅه کوو چې ستاسو راغلي اس ایم ایسونه درته ولولو. اوس هم ورځو اونیزو پروګرامونو ته د انصاف په لټه کې، او وروسته هم د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرام.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بل وي، هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د آزادۍ راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د مارشال فهیم له پوځي پوهنتون د عبدالله په نامه یو بریدمل آزادۍ راډیو ته ویلي چې په دغه پوهنتون کې د زده کړو یوه کلنه دوره تېره کړه، خو د څو میاشتو تنخواه نه ده اخیستې. دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې ده، پام مو ورته راړو. اوس به تیلیفون کوونکی د خپلې ستونزې په اړه ووایي.
مارشال پانتون کے بسبت و ماسل یعنی مونگا افسری مرفی شو افسر شو ملی اردو خدمت کو
تا سی دغه پانتون تا کل معرفی کردی استی؟
پروز کال دے ستاور میاشت کی مونگا معرفی شو.
خستون زیتا راشه چی سده؟
ستونزه زمونږ د دې د دوه میاشت د 15 میاشت زمونږ ما شواله نه کړی، د مونږ ته فارغ د کړو داخله مونږ فارغ شو. د تعلیمات او هغه پوره شو، کالی پرشو مونږه پرشو بزنه یش دغه خلکو سره ماش پاتې شو اوس مونږه د دې ماش پختنه وکوه وای تاسو ماش هلکیږي 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 مونږه معلوم نه دي چې څو مونږه ماش هلکیږي مونږه په خپل تاسو په یګه چې څنګه د میام خدمت په وطن کوو هم د کول پر خدمت کوو هم دا ماش د کول د ډوډۍ ورکو کور دا کراس کور ورکو هم دا کار څنګه مونږه دا دي مونږه ماش راکی
مخکې له دې نه چې ته دغه پوهنتون ته راشئ تاسې ته یې ویلي وو چې د تحصیل په موده کې به هم تنخواه درکوي
هو که نه هغه خو مکتوب کې خپله وزیر صاحب دفاع لیکلی ده چې د برېښنا معرفي کېږي په افسرۍ کې همدا طب ماور 20,000 معاش لري همدا ورکولی شي اوس 15 میاشت تېره شو مونږ د معاش ورکړو 15 میاشت نورې خلاص شو بس اوس څنګه چل دي وایي تاسو هغه لرئ معاش نه لرئ سیستم وتلی ده خو سیستم څوک سیستم وباسلی ده خو زمونږ مونږه وباسلی ده مونږ هغه سیستم هلې رایې هلې پیدا به وکړو څنګه دا هلي هغه خلکو مونږ پسې نه وګرځو اخر فارغ شو راغلو کور ته راغلو اوس د تعیناتو مجدد کېو معلوم نه پته نه شته مونږ بیا د هلمند در کوي بیا بل ځای در کوي یو ورور مې په سنګین کې شی شو درېیم اختر کې اوس ټول شی هغې په غاړه اوس ما په غاړه اچولی ده څنګه چل وکړم دوه ورونه په کور کې
ته یوازې چې تنخواه دې پاتې ده او که ستا غوندې نور محصلان هم شته
درې شپېته نفره مونږ درې شپېته نفره دا پنځه میاشت پاتې دي هغوی سره تر اوسه پورې زمونږ مشکلات نه دي کړی ده
د دغو څو میاشتو تنخواه دې څومره کېږي
درې شپېته زره زمونږ معاش پاتې دي زمونږ ستونزه دا دي چې دا مونږ ته درې شپېته زره معاش زمونږ معاش پاتې دي د هود حمل څو میاشت پاتې دي هغه مونږ ته راکړي زمونږه مشکل حل شي بس نور هیڅ ستونزه نه لرو
څه فکر کوي چې ستاسې دا تنخواه ولې ځنډېدلې او اوس د دغه پوهنتون یا د دفاع وزارت نه څه غواړي
زمونږ وزارت د دفاع نه غوښتنه دا ده څوک د دې کار کې غفلت کړی ده هغه په سرانولي کې معرفي کړي هغې ته به ارتقا نه درکړي مونږ نن خبر شوی وو چې هغې خلکو ته ارتقا درکړی ده هغې خلکو ته په جیپ بس کې تللی ده زمونږ لپاره تللی ده زمونږ کار خراب دی دغه پور ته لېږلی ده په جیپ بس کې تللی ده
خستا ستونزه به له مسؤلینو سره شریکه کړو
مننه سلامت
دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له ویاند ښاغلي روح الله احمدزی سره شریکه کړه ښاغلی احمدزی د بریدمل عبدالله ستونزه به مو اورېدلې وي په دې سا کې ستاسې نظر غواړو چې د ستونزې هلته څه تدابیر نیول شوي
د دغه محصلینو د موضوع د حل په مخه د ملي دفاع وزارت مشرتابه له پخوا نه هڅه شروع کړې وي او مشکلات حل شوي دي نن هم زمونږ رهبری مجلس او رهبری مجلس کې هم دا موضوع یاد شوله او زمونږ مالی برخې تعهد وکړي تر راتلونکو نږدې څو ورځو کې به ان شاء الله د دوی معاشونه په حسابونو کې اضافه شي او ورته ورکول کیږي
احمدزی صاحب ستونزه سوه چې د دغو محصلانو تنخواګانې څو میاشتې وځنډېدې
خو ستونزه نه وه فقط د دوی په خپله دوسیو کې مشکلات وو هغه مشکلات اوس حل شوي دي ستونزه نشته
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د مارشال فهیم له پوهنتون د عبدالله په نامه یو محصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې دی پخو افسر وو خو دغه پوهنتون ته د لوړو زده کړو لپاره معرفي شوی وو دی وایي اوس یې د تحصیل دغه دوره پای ته ورسېده او تقسیماتو ته منتظر دی خو د ده په خبره د څو میاشتو تنخواه پاتې ده او د دفاع وزارت ویان ښاغلي روح الله احمدزی وویل چې د دوی د دوسیو ستونزه حل شوې او تر راتلونکو دوه اونۍ پورې به د دوی تنخواګانې ورکړل شي درنو اوریدونکو یوې بلې موضوع ته هم ستاسې پام راړوم او هغه دا چې څه موده مخکې د کابل له ولایته د محمد داود په نامه یو متقاعد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ده په ګډون ډېرو متقاعدینو د وروستي کال د تقاعد حقوق نه دي اخیستي ازادي راډیو دغه موضوع له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړه او د هغوی ژمنه یې واخیسته چې دغه ستونزه به حلوي اوس به محمد داود په خپله ووایي چې ستونزه یې حل شوې او که نه او ازادي راډیو د دوی د ستونزې په حلولو کې څومره رول درلود
ازادي راډیو څخه د ټولو همکارانو ټول کارکنانو نه ډېره مننه کوم د موږ متقاعدینو د معاشو په هکله چې څه مشکل وو هغه ته رسیدګي وشو او د موږ اواز یې نشر کړه مقامات د موږ اواز یې واورېده او د موږ معاشونه اجرا شو نو د دې په هکله باندې موږ د راډیو ازادۍ نه ډېره مننه کوو
درنو اوریدونکو خپل هغه ستونزې له ازادۍ راډیو سره شریکې کړئ چې اول قانوني وي او دوهم دا چې تا تاسو هم ورپسې ګرځېدلی یاستئ او کار مو نوي شوی. نه دا چې تاسو د خپل کار پوښتنه نوي کړې او هر څه ازادي راډیو ته پرېږدئ. درنو اورېدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
آزادی رادیو پا یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
خواهد شد چه یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل کلدیمای زور است جبریز
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده آزادی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماز دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونی درنو دوستانو السلام علیکم. خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر یو ځل بیا د یوې بلې خبرونی هرکلی درته وایم. په دې خبرونی کې بیا هم د معمول په څیر ستاسو پیغامونه لرو چې په خپل ورکو پسې ګرځي یا ما په سر کې لکه څنګه چې په تیرو خبرونی کې مو هم اوریدلې موږ دا اونۍ هم د ځینو دوستانو پیغامونه لرو چې دوی وایي په خپل سیمو کې بعضی کسان ورته معلوم دي چې هغوی خپل کورونه څخه ورک دي یا دی نو نشانی را توایی. البته دا پیغمونو با اول وخلو و روز تا براسوس تاسو حق پیغمونو تا چی تاسی پخپلو او رکو عزیزانو پسی گرزی
حاجی زدرانی ایسا و گلوری می سربی و لسالینا دلتا یا حور که دا بخلاق پا نامو بانده کنه دا وای چې زه د لوګر ولایت اوسیدن کیم او دا دونه کې کې چمدلته اور راغله وو همدا کې نه پاکستان وای دا وای چې زه د لوګر ولایت اوسیدن کیم چې هر چا نه درک شوې وي د ټلیفون شمیرې ورته وایم ک ټلیفون شمیره دا 0 8 8 3 3 کشمیره یو دی بیا 0 8 8 0 1 1 سپر سلو درې او بل شمیره دا سپر شپګاویا دوه شپېته درې اته سلوې.
زه قدرت لایم د مساکله اوسېدونکی یم دغه 4 کاله کېږي چې دغه سوم نه اوس غواړم چې دغه لمبر زما په مشرانو یا زما ملګرو یا دوستانو ته ورسېږي. دغه پیغام دی بس چې زه د هغو سره په اعتباد کې سم بله کومه خبره نشته اوس.
بلی السلام علیکم. زه هدایت الله سر فراز همدا اوس د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. دا چې د دې کټ په ژړې ولسوالۍ کې موږ ته نږدې یو لیونۍ دی لیونۍ نه دی سم خلش لږ زره کې لیونۍ اوم دی او فارسي وایي دری ژبه وایي پښتو نه دی زده دا موږ پیدا کړی دی. نو د هر مسلمان ورور چې وي نو را دي سي بوږي دي د هر چا چې وي او د هر چا ورور یا قریب هر څه چې وي. نو زما د ټلیفون شمیره ده 0 8 9 10 6 8 5 5 2 شمیره یو ځلې بیا تکراروم 0 8 9 10 6 8 5 5 2. والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله. زما پیغام دا دی دلته یو مؤمن معنا پیدا شوی دی دا غدبی درې او کی چیز دلته په یو ځای دی. نو دا سړی چې دی زده گریش و دست خبر کوم اسمت الله خاکات ده گریش هسته مومات دی پداغ دنبر رنگ کوی سپر و سلور 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 آتر سپر سلور و و سلام
نافر سلوی دی دلدل پنامه بانی راقی سلوی دی شنسپر دی سلوی دی دی دلس بول اسکاله کی روی کدار چه اخفل کدی دی پداغ دنبر دی ما تمال ما ترا چی سپر آدیا دریا سوا پیزو پیزو پیوول سوا سوار لس پیزو بسلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکات د آزادې راډیو ته مې دا خبر ورکوم چې دلته یو نفر پیدا شوی دی جانان میزې په دا سړي معنی ما ته چې په دا نمبر زنګ و سپر و څلور 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 اته سپر څلور و نو دا سړي کې دی ما سړي د معلومات وی چې د آزادې راډیو ته مې دا خبر دی چې ما
السلام علیکم رحمۃ اللہ لکندار سرڈی کم الحکم چرو غازر بس مصر نفر دغه خالص د مصر سره د دې د لوند ولایت د درشته ول سوال د مانده د سیمې دي چې دوی د دوه سکاله دي او مشهور په ماشوم دي او دوی د کور را غورځېدل دي د کوشنی په نامه دی او دواړونه درجام مشران لري او د دریم دی د پلار نوم د وړونو نومان دی ناش او دی وایي چې د غدي وچوات مامور پلار ما وایي او د هر مسلمان ورور چې ما ما سره په تاسو مې راړې کوم چې پرایا یوایا چې د یو څو او پنځو چې مې راځي دا چې پرایا یوایا چې د یو څو او پنځو د دې منډه ولایت کې څو سوالې د مانته څنګه دې چې دا بیا کال کې چې د تپکندار کې دی یو نو شانیا دا ده چې دوی ته په ناغه ځان سره راوړې دي او د یو دا کار دی او تر هغه چې هغه د درې کال کې د دې صبر ته نادره کوي دا د مشکل ځای دی دی وا سلام ډېر مننه د ازادي راځي
السلام علیکم زه کوپل سیل میږم د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر نه دلته یو کوچنی ماشوم دی چې موږ پیدا کړی دی تقریبا د وو کال په عمر دی نوم یې محیب الله دی نو که د هر مسلمان ورور یې کولی چې زموږ سره په دغه شمېره باندې ګډون وکړي سپر و سپر و دوه اته یو اته یو ځل بیا دغه شمېره وایم سپر و سپر و اوویش اتویش اتلس ډېره مننه د ازادي راډیو د همکارانو څخه چې زموږ پیغام نشروي د خدای په امان. السلام علیکم از عرفان خان یم کابل کا تیناونه مې اړیکه نیولې ده هغه چې موږ نوې زرغونې په نامه یو جلکۍ ورکه شوې ده او مور ډېره قوي بېښې زوریږي مور مرادو نیولې او ډېره قوي بېښې زوریږي زلګي زدران سره ده او زلګي زدران شمېره وویل ډېر په زه زرې ویلې موږ زلګي زدران شمېره ځان نه کړله او که دا زم کزما په غږ اوري او بیا زما پیغام واوري کنه نو بیا دا غیمه لمبر ځان سره ونی سي سپار و شپاګ او بیا شپاګ دوا شپاګ درې سالور اته سي سپار و دوا پیر شپاګ دوا شپاګ درې سو اته سال وی دا دا مشمیره ټول او بجې بلې شماره دا سپار و بیا اتیا یا وصول لاس
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 00420221211415.
دوستانو اوس به تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو په خپل ورکوسوي دوستانو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه حبیب الله وطن یارم د هلمند مرکز لشکرګاه شهر خبرې کوم نو زما یو قریب چې
د هلمند ولایت د مسلۍ د کلاګاسه سیمې د ظهور په نامه د 12 کال پر عمر په شاوخوا دي د نالي زوی د کلاګاسه سیمې دي اشعار مسلمان وایي چې په اړه معلومات لري زموږ سره په دغه شمیرو اړیکه ونیسي.
السلام علیکم زمانم عزت الله د لغمان وسیدین کایم زماره کاکا زوی را دا دری کال کیږي بشر په نامه اوس دره کې نه کیږي که چا ته معلومې په دې شماره دې اړیکه ونیسي 0 1 10 2 2 2 دا شماره ځل بیا وایم 0 1 10 2 2 2 وسلام.
السلام علیکم اصدقاء نمودین من ولایت بغریش ولسوالی دلر دستیم سیم مورو رخ دیوجی در کمکو که از ما هوا از سب سی او خوری که چی در مسلمانان رو نیوا وری یک کچینی انجلی دویش پی و سکیزی چی در کور سواتلی در او نمی ملالی در مایل لکار او دا کریبان نویخی نپستنگ دی او بیخی گرزی شاو خواه ایس اندازان لگیزی دغه ازما واسپور کې ورور دغه معلومات راته وکي بس فقط و سلام پر دغه نمبر باندې دی بیا ماته زنګ وی 0 1 5 2 3 4 یو ځل بیا د ټلیفون شمیره 0 1 5 2 3 4 ډېر مو مهرباني سره ورور کوم دغه واسپور کې مرده فقط و سلام. السلام علیکم.
ما یو اکاډیا دا واته کال کې چې ورک سي استنې مې تور جان دې زما خپل نور قربان په بډګي باندې مشهور وو په بډګي ورته ولا استنې مې تور جان دې دا و کال کې چې اته کال کې چې د کورت لګري نه درا کړې نه د مرګ نه د ژوند درښته نو په سیاست اور معلومي د خپل زما ځاړې په دغه دم باندې څنګه دې من د ولایت نه د عدالت او مسوالي د ماتکیس ورک سي وي نه د عدالت او مسوالي د ماتکیس د ځشتي دا غلم باندې ژوند کې دې زما خبره وي چاته معلومات چې پر و تور انځه تلور و تلور یو شپږ انځه.
السلام علیکم ګرانو محترم مدا چې ورور رات دین عبد الحنان شي او د پلازم مامک شي ام کاکا چې ورته وای چې پلازم چې شي کاکا یې مامک شي او ورڅوی دا کا د کور دی د سپورسي نه ځوان دی زره ډیره ګړه نه ده چې سره غلید د ورڅوی دا کا د کور په نحر سراج کې هر څه سره چې سره وی په اړه معلومات لري مشته به د شمیرو ځنګوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ونی شیڈ بلاگ بس د پدې د ځانمه هلمند امریکا نیولې ده ما یو ده چې ندرې مش کې شروع شوې ده د سکال د کار مسلمان ورته کار باندې ما ترې باندې کالیا اوستي او د خپل عمر دی نو کار سره په باندې ما ترې نه ماشي په نو شنه باندې اړیکو وي چې په وسو د شپږتن دوه سپنځه یو دل بیا چې ما ته کارم چې ته و
السلام کل مراد کر وہ مت پر ایا کہ شل پتا ہوا کہ سلام.
سلام علیکم زرادو زرادو آزادی کارکون کو تو سلام نہ وایا مجھے بخلا د باب گفت ولایت یم د مقد ول سالی یم با یو وی می دات ز کال گجے نشکری شنا فدی د سو ایدی پنامو د افضل د فلا من رضادی ار چاخر سی اچا سدا فضلا مال مار خری یا فضلا فخل از ما زغ ازی بخاطر د خدای په الله ما دی ما څنګه وي سپر اوسو اتریش اوسو شوانس اتسو دولس بل نمبر ته سلام سپر اوسو څنګه اچیا یو سو شپو اچیا دوا سو اوش او سلام.
بلې السلام علیکم زله لایمه د هلمند څخه امریکا نیولې د زما د کاکا زوی د څلور کال کېږي تقریبا چورک دی مخ کې په پولیسو کې په کندهار کې وظیفه درلودله نو د وظیفه پر وخت باندې بیا کله په دندو کې ورڅوي دي د کور څخه وتلې دي نو هغه د کور کوم غړي چې وه هغه پلار اوس بېرته هلمند ته راوستلي دي او دوی په خپله دا څلور کاله کېږي تقریبا ورک دي. نو د هغه په هغه ورځ چې د کوره څخه وتلي دي بیا نه دي راغلي تر خپله کوره پورې. که چېرې په دغه اړه یا چا ته معلومات وي او یا څوک په خبر وي یا مړ دی یا ژوندی دی نو د مهربانۍ له مخه دې موږ ته خبر راکړي یو څوک چې دا بچیان همداسې ناست دي پسې ژاړي. نو که چېرې یو چا ته معلومات کېږي باید موږ ته معلومات راکړي او دا پلار خوراکۍ او مور دا ټوله په ژړا دي ګډه ورځ ناست دي. نو د خدای په خاطر دې یو څوک دا کار وکړي که چا ته ویني او معلوم وي او دقیق یا د مرګ یا د ژوند یا ځای بندي دي مثال پر دغه برابر دي ماسې یو معلومات ورکړي پلار او مور یې یو ځای بل ځای ځکه چې کله یو ځای ولاړ شي کله بل ځای ولاړ شي خو ډېر پته پاک دي نه چې هر چا ته معلومات وي باید معلومات ورکړي موږ ته او که چېرې چا ته معلومات وي بیا دې زموږ پر دغه شمېرو زموږ سره معلومات ونیسي 0 4 2 2 6 2 5 یو ځل بیا 0 4 2 2 6 2 5 او یو بله شمېره ده پر هغه باندې هم کولی شي چې اړیکه راسره ونیسي 0 5 5 9 6 5 یو ځلې بیا تکرارون 0 5 0 3 9 5 6 کولی شي که هر مسلمان ورور ته معلومات وي باید موږ ته معلومات راکړي. نو د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه خدای دې وکړي چې دا زموږ پیغام نشر کړي د خدای په امان ډېره زیاته مننه.
السلام علیکم زه د پښتون نه غالي ولسوالۍ پر میډیکل ورو دي یا شپانه سیا ولس کال عمر لري تقریبا اته نه چې کې شخص له کور ته نه درک سوی د واشه د ولسوالۍ دی او اسو عمر په نه غالي چې د نسرامت پر چاره یې تیر کړی دی هر مسلمان ورو ته پیدا کړی یا ورمالنی دغه د مهرباني له مخه دې په دغه ټلیفون سره پاړ کیږي چې پروسه ونڅل یې وایي
السلام علیکم زه عبدالقدیر روزګار ولایت دریم کور ته پایناوی یم. زما ورور محمد رحیم نمیږي دا جفه نظره کوي دی دا شل کاله کېږي چې زموږ څخه نظره کوي د په حق له بل څوک ملتړي او کدی
مننه کوم وروره خدای دې وکړي چې ستاسو او د خپرونې د نورو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي. موږ هم هڅه کوو چې ستاسو پیغامونه په امانت سره خبره کړو هر څومره چې موږ ته رسیږي موږ د پیغامونو خبرو. البته یو ټکی ته غواړم چې اشاره وکړم ځینې وختونه زموږ دوستان کله چې پیغام ثبتوي موقعیت یې سم نه وي د دوی د ژغ کیفیت دونه ښه نه وي چې موږ وکولی خالص هغه خبر کو او یا هم د دې خبري په یو ځای کې پریسوي نو موږ هغه پیغام په مکمل ډول نسو راخستلای یا یو بل ستونزه چې ده دین دوستان مو خپل د ټلیفون شمیرې نه وای نو هغه هم یو نیمګړی پیغام وي چې تاسو معلومات تکمیل نه نو نور دوستان به پڅ پوسی چې کچيري تاسو ورک عزیز ور معلوم همي تاسو د بڅنګ اړیکه ونیسي نو هله مودا د چې لطفا د خپل ورک عزیز نشانه وایست نومه وایست او تر دې را هدا پرې کوشش وکړي چې د خپل ټلیفون شمیره را سره شریکه کړي چې موږ د خبرونې لالار اعلان کو او په دې توګه مرسته وسی چې تاسو ورک عزیز پیدا سي تر د خپل پمنې د مخه غوړم چې د خپل همکار تایر روشن څخه مننه وکم چې د دې خبرونې په جوړولو کې را سره مرسته کوي همکاري کوي کور ودان او تاسو د نورو پیغامونو په تمه هم يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یاد